The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه محبوب شلی
او زه شعیب زاده.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، پاکستان کې نن د جون د میاشتې 8 نیټه دا وخت شوه د شپې 10 بجې، افغانستان کې دینه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 1 بجه ده. اوډمبي تاسو پام راګرځو ته اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پروفیسر ټک نن په اسلام آباد کې ویلي د مرکز نه صوبې ته بجلی په سر ورکړې شوې پیسې لګې دي. نوموړي دا هم ویلي چې مرکز د صوبې نه بجلی په ډیره کمه بیا اخلي.
او قدر منوریدونکو او کتونکو، دې ترڅنګ به تاسو په دې خبري خبرونه کې دا هم وره چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پرون باندې کړی شوی بجټ باندې اپوزیشن ګوندونو سخت نیوکه کړي او دې ته یو ناکام بجټ ویلي.
د امریکې د فدرالي استخباراتي ادارې ایف بی آی پخوانی مشر جیمز کامی نن د کانګرس کمیټې ته د پښتنو لپاره تر څلورو ساعتو پورې وړاندې شوی دی. دغه نه پښتنې شوی دی چې آیا صدر ټرمپ د هغه په کار کې مداخلت کړی او که نه.
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسه. قدرمن اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ادایو ساته خبری خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم نیخ پنیغه کتی شئ. زمونږ د فیسبوک پاڼه پته ده وی او ای ډیو. ورزو اډمبی رپورټ رخته. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې داعش وسلوالو د پچیراګام ولسوالۍ په سمتخیلو سیمه کې توریبورې ته څیرمه له وسلوالو طالبانو سره د تیرې ورځې راهیسې جګړه پیل کړې ده. بلخوا ځایي چارواکو ویلي دي چې داعش ډلې د کونړ په نارې ولسوالۍ کې د روزنې مرکزونه هم جوړ کړي چې پکې عرب او پاکستانی وسلوالو ته روزنه ورکوي. په ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه باندې د کونړ د امنیه قماندان جمعه ګل همت سره مرکه کړې. دا تاسو ته وړاندې کوو.
قومندان صاحب، داعش د کونړ په ولایت کې د حکومتي ځواکونو په مقابل کې عملاً جګړه شروع کړي؟
بلی، په دې کې شک نشته چې داعش ترورستانو البته په چپ بدره کې د طالبانو په کومک د دیګل په دره کې زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې پراخ یرغل شروع کړي، ولی الحمدلله زموږ په برقاسا غبرګون چې ټک غبرګون سره موږ وتوانېدلو چې د دشمن یوویشتنه د دوی په حلاکت ورسو مړې د جګړې په ډګر کې ځن پاتې سي.
داعش ډله اوس د کونړ په کومو ولسوالیو کې حاکمه ده او ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغې وسلوالې ډلې د غړو شمیر به څومره؟
کله نا کله د دوی شمیر تر زرو اوړي، د 1250 تر 2000 په شاوخوا کې. کله د دوی تعداد چې کله د جلال آباد مختلف ولسوالۍ ته د عملیات لپاره ځي بیا تعداد تر 500 پورې. زموږ په مختلفو ولسوالۍ کې په چپه دره کې همدا اوس د چپه درې په خپله چپه دره په محل کې د داعشانو فعالیت د نړۍ په ولسوالۍ د پاتاش په دره کې د دې عملی د ترینینګ فعالیتونه شروع دي. همدا اوس چې عرب ترورستان او د پاکستان پنجابیان په مجموع کې خارجیان دوی ته ترینینګونه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ د مزار په دره کې په همدا شکل د وټپور ولسوالۍ په یو غرانی سیمه ده چې یو دره ده. په دې دره کې
تاسو ویل چې د کونړ په ولایت کې ځینې مرکزونو کې د داعش بهرني جنگیالي د دغې ډلې غړو ته ټریننګ ورکوي. جنگیالي هم بهرنیان دي که یوازې ټریننګ چې ورکوي هغه خلک بهرنیان دي؟
هلته خارجي تورستان د دې په صف کې ورسره جنګیږي مستقیمن د داعشانو سره په مستقیم په حملاتو کې په اکمالاتو کې او په تعرض کې د دوی سره مستقیمن برخه.
په حکومتي کچه تر اوسه د داعش په ضد څه شوي دي؟ تاسو څه کړي دي؟
تاسو به تر معلومه ده چې د شګي په ساحه کې موږ د داعشان یو مرکز چې هغه د ملا بشیر چې د داعشان کمانډان دی او د دې پلار د طالبانو د ملي امنیت رئیس پته سوی وو، موږ پر دې باندې پراخ عملیات ترسره کړل. الحمدلله په دې کې د داعش ډېر معتبر اسناد او د دې 13 نفره کسان موږ ونیول چې همدا اوس د ملي امنیت ادارې ته متسم کړي دي. عدلیه او قضایي ارګانونه د دې څخه پلټنې کوي.
او کچرته مرکزی حکومت تاسو سره مرسته ونه کی په دې برخه کې، نو تاسو فکر نه کوئ چې کونړ بم د ننګرهار د شینوارو په څیر لوی ورته سرنوشت سره مخامخ شي؟
په دې کې شک نشته چې دوی ورځ په ورځ سره کیږي. موږ وار په وار په کارات مرات د مرکزی دولت خپل غوښتنی مطرح کړی دی. یعنی دا به زموږ سره پروت چې د چپې درې د جنگ وروسته جناب رئیس جمهور د افغانستان د قدرمند وزیر صاحب داخلي په پیشنهاد چې په امنیت شورا کې دا مطرح کړي، او شخصا زه ورسره په تماس کې شوم. موږ ډېره پلټنه هم دا اوسم جاري ساتلې ده چې د مرکز څخه موږ وتوانیږو خپل سقله سره زموږ هغه اسپزیر ورسولۍ ته اقبال کړو، تر څو موږ وتوانیږو د داعشي تروریستانو مخه ونیسو.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ټی وی دی. قدر اردوونکو، تاسو د جمعه ګل هم همت صاحب مرکه واورئ. د قدر اردوونکو، په دغه سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې ترهګر د داعش میرمنو سره یو ځای په ننګرهار کې په دغه سیمه کې د طالبانو سره سره ځایي خلکو سره هم جنګیږي. د تیرو دوه ورځو راسې د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ کې داعش او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ دغه جګړه سخته شوې ده. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو زموږ همکار مجاهد جواد نه.
وروسته له هغې چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو راهیسې داعش له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شو، د چهارشنبې د مازیګر راهیسې یې د سیمې له اوسیدونکو سره هم جګړه پیل کړې ده. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په وینا، په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ همدا اوس هم سخته جګړه روانه ده، او دا ځل داعشي میرمنې هم د جګړې په لومړیو کرښو کې جنګیږي. د ننګرهار د ولی وینا عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په پچیرګام کې د داعش په لیکو کې ښځې هم شته. د زیاته کړه د داعش دغه جنګیالي د ډیورنډ د کرښې له هغې غاړې څخه په ناتاره توګه پچیرګام ته داخل شوي چې ټول غړي یې بهرنیان دي. د ننګرهار د ولی وین همدارنګه وویل چې د سیمې خلکو ته د داعش په وړاندې وسلې او تجهیزات ورکړل شوي دي.
د سیمې د هغو خلکو سره باید هر اړخیزه مرسته وشي چا چې د داعش په وړاندې جګړه کړې ده. زیات داعشیان بهرنیان دي، او زموږ د معلوماتو له مخې ښځې هم پکې شاملې دي چې شمیر یې لسګونو ته رسي.
یوې حکومتي سرچینې چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کوله امریکا غږ ته وویل چې نن له سهار راهیسې په توره بوړه کې د داعش د اکمالاتي کاروانونو مخه نیول شوې ده، او د داعش وسلوال په پچیرګام کې کلابند شوي دي. بل پلو د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشقیوال ویلي دي چې د داعش په وړاندې د سیمې ملکی خلکو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د داعش په وړاندې په پچیرګام کې جګړه کوي وایي داعش د سیمې د اوسیدونکو یو شمېر کورونه نیولي دي، او له هغوی څخه د جګړې لپاره د مورچلو په توګه کار اخلي. د سیمې یو اوسیدونکي د جګړې له ځایه امریکا غږ ته وویل
لسل کورونه یې په بشپړه توګه نیولي، خلک یې له خپلو کورونو څخه ویستلي، او له دغو کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخلي. تر دې مهاله یوازې د سیمې خلک له داعش سره جګړه کوي، او موږ مهماتو ته اړتیا لرو چې باید موږ ته راولېږل شي.
د تیرو دوه ورځو راهیسې د داعش او طالبانو او داعش او ملکي وګړو ترمنځ جګړې د پچیرګام په سوری کلی او د سالی بابا د زیارت په سیمه کې روانې دي. د ننګرهار چارواکي وایي داعش د مهمې او ستراتیژیکې نقطې تورې بوړې څخه لرې دي، او تر دې مهاله د تورې بوړې تونلونو ته نه دي رسیدلي.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډی وریډیو ته. په داسې حال چې په افغانستان کې داعش سره ځایي خلک او افغان عسکر او دغه شانتې طالبانو سره هم جګړه روانه ده. د عراق په موسل ښار کې هم د داعش پر ضد عملیات روان دي. دغه عملیاتو د یاره چې کوم ځایي خلک په تیښته دي، هغو هم د داعش وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. او رپورټونه وایي چې تر 200 پورې کسان چې کوم دي، هغه خلک چې هغه د غلطنه په تیښتو هغه وجل شوی دی. سره د تیر ورځ په ایران کې چې کوم بریټ شوی او قدر منورنن کو داغي زمواري هم دایښ تندرو وګن په غاړه غسته ده. په دې اړه د وایس اف امریکا ریپورتونو خلاصه زموږ همکارا ماوشل وړاندې کوي.
د ایران د استخبارات وزارت نن ویل دي چې پرون د هیواد په پارلیمان او د پخوانی مشر آیت الله خمینی په مزار تر سره شوی بریټ کې ککړ 15 وڼه سړي ایرانی وګړي وو، څوک چې دایښ تر هغه ډله کې شامل شوی وو. وزارت تر مخه د کسانو تیر کال اگست میاشت کې ایران ته واپس راتلو نو وړاندې د عراق په موسل خار کې او د شام په رقه خار کې داعش لپاره جګړه کې برخه غسته و. ایرانی چارواکو ویل دي چې پرونی بریدونو کې خواوشا اولس کسان وجل شوي او سلويخ جوبل دي. د داعش ما خبري جنسه هم د سلی رشتو سکندو یو ویډیو جاری کړي چې پکې د پارلیمان ودانه کې دننه په وینو سور بے دم وجود خودل شوی او خبرداری کړي چې دوی به بیا هم بری تر سره کوي. د ایران امنیتی چارواکو پرون شپې ناوخته په دې بریدونو کې د داعش ککړتیا تصدیق کړه او ویل دي چې زیاتره برید کوونکي چې د زنانو جامع اغوستې وي ایرانی وګړي وو چې داعش سره شامل شوی وو. چارواکو تر مخه شپږ برید کوونکي د ایرانی عسکرو لخوا وژل شو او پنځه نور مشکوک کسان نیول شوي دي او چارواکو ویل دي چې د دریم برید پلان هم وو. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی ویل دي چې دا قسمه بریدونه په ایران هیڅ اغیز نشي چولې او ژمنه یې کړې چې ترهګر به زر ختم کړي شي. د امریکا استخباراتو په ایران کې پرون تر سره شوې د برید ته د کال 1980 راهسې په ایران کې دننه تر ټولو بدترین ترهګر برید ویلې. خو یو چارواکي ویلې دي چې داسې نښې موجودې وي چې داعش د برید تر سره کولو اراده لري. ګردې نړۍ نه د دې بریدونو غندنه شوې. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ویلي دا بریدونه ظالمانه او بزدلانه وو او وایي چې په سختو ټکو کې د دې بریدونو غندنه کوي. د روس صدر ولادمیر پوتین هم د خفغان پیغام را لېږلې او د مرستو وړاندیز یې کړی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په یوه بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د دې برید ښکار شوو لپاره غمجن دي او دعا ورته کوي، خو خبرداری یې کړې چې کوم هیوادونه ترهګرې ته وده ورکوي هغوی په خپل هم د دې ښکار کیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن ویلي دي چې دوی سره د اعتبار وړ رپورټونه دي چې ښایي داعش توندلارو د عراق غربي موسل خار نه تښتیدونکي شاوخوا 231 عام وګړي وژلي دي. دا وژنې د تیر مې میاشتې 26 نیټې نه تر د روانې میاشتې 3 نیټې تر منځ مخې ته راغلي دي او دا ټول الشفا نومې سیمې کې مخې ته راغلي. وجل شوی ټول هغه خلک دي چې د داعش کنټرول لاندې سیمو نه د عراقي حکومتي کنټرول لاندې سیمو ډخته تښتیدل. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هغه رپورټونو په کله هم پلټنې کوي چې د موسل په زنجلي نومي سیمې کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 50 تنه تر 80 ترمنځ عام خلک وژل شوي دي. غربي موسل د داعش ته کنټرول نه راخلاصولو لپاره د تیر فروری میاشتې راهسې جګړه روانه ده، کله چې د موسل شرقي برخه عراقي حکومتي عسکرو د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په هوایي مرستو راخلاص کړه. موسل باندې د کال 2014 راهسې د داعش کنټرول دی. د بشری مرستو یوې ډلې نن په عراقي پوز او د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف باندې غږ کړي چې د غربي موسل راخلاصولو په لړ کې جګړې کې د داسې وسلې استعمال نه ډډه کوي کومه چې عام خلک بېدریغه په نښه کوي شي.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنې غوري دا د امریکا د استخباراتو پخوانی مشر د ایف بی آی پخوانی ډایرکټر جیمز کومی څوک چې نن دلته د استخباراتو کمیټې ته وړاندې شو او روانه و دغه د واشنگتن په ټایم 10 بجې شروع شو او تر 2 بجې پورې 4 ساعته پورې دغه غختنې پوښتنې روانې وې. دغې نه پوښتنې کېدې چې آیا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د دې په کارونو کې سلاسوهنه کوله یا نه کوله. په دې اړه باندې 4 غنټې دغه روانه شوې ده، دغه غختنې پوښتنې ته روانې وې. تفصیل سو کومې مهمې خبرې دي کې مخې ته راغلي دي؟ تفصیل لپاره زو بیروس خان صاحب ته دا وخت مخ سره راغلی. بیروس صاحب په خیر رالی. مننه بیروس صاحب، دغه نن د سینټ استخباراتي چارو کمیټې ته چې جیمز کومې وړاندې شوې دي، نو مهمې خبرې سلور ساعته دغه ناسته وه، سلور ساعته دغه خبرې کېدې، پوښتنې هغې کولې دي په ځوابونه ورکول. که زه پوښتنه دا وکړمه چې کومې داسې مهمې خبرې مخې ته راغلي دي؟
مهمې خبرې چې کومې دي، دنه د دې وجه وغوښتل شو چې ته په څه وجه باندې د خپلې دندې نه ګوښه کړې شوې یا ته لرې کړې شوې د خپل عهدې نه. نو د هغې په ترس کې چې بیا د کمیټې د ممبرانو چې کوم د کانګرسمن دي یا د دغې کمیټې غړي وو، هغې وار په وار خپلې خپلې پوښتنې کولې، د هغې ته جوابونه ویل، او خبر به بنیاد د هغه ځنه شروع شو چې کوم د روس لخوا دیجو ته سایبر انویژن وای انټروژن وای چې کوم د ډیموکراټک نېشنل کانګ دلته چې کوم هغه د ډیموکراټک ګوند د هغه چې کوم کمپیوټر هک کړی شي وو د انتخابونو په وخت کې ټول توجه چې کوم وه هم په هغې وه او د اف بی آی د یو مشر په حیث باندې دنه پکې بیا دا وپوښتل شول چې اوس د صدر ټرمپ په دوره کې چې کله هغه اوس منتخب شوی دی نو د هغه سره کوم داسې ستونزه مشکل مخې ته راغلی و چې د هغه په حکم باندې ته د خپلې دندې نه ګوښه کړی شوې. ده وویل چې کوم تفتیش مونږ روان کړی او تحقیقات مو روان کړی و چې د ډیموکراټیک ګوند چې کوم ډیټا یا د هغې تفصیلات چې په کمپیوټر کې کوم وو هغه غلا شوي وو د روسیانو لخوا هغه هک شوي وو نو په هغې پسې چې بیا کومه اوس پلټنې روانې وې د په هغې کې ګندې د صدر ټرمپ د مرضۍ د منشا مطابق کار نه دی کړی یا نه کولو ځکه دغه وایي چې دغه وجه وه چې صدر ټرمپ زه د خپلې دندې نه اخوا کړی یم. تپوسونه تی بیا دا هم وشول چې د دې نه مخکې د هیلری کلینټن چې کله انتخابي امیدواره وه د صدارت د هغې خلاف هم پلټنې شوې وې. دا تې جان مکین دغه پوښتنه وکړه خو دې ته د ده جواب وایي چې هغه نه و دومره یعنې د اطمینان وړ نه و او هغه دا پوښتنه وه چې تا خو دوه پلټنې شروع کړې وې یوه د هیلری کلینټن خلاف وه د هغې د ایمیلز او د هغې د دستاویزاتو خلاف چې هغه تا پوره کړه سرته دې ورسوله دا پلټنه چې کومه وه دا تا سرته ونه رسوله او دا یعنی اوږده شوه بیا ولې دا دوه مخې ډبل سټنډرډ ټکی وته هغه استعمال کړو دوه مخې تا کړې ده نو دې ته وایي د ده جواب دومره د اطمینان وړ نه و. په ډېرو جوابونو کې ده ورته دا هم وویل چې زه په اوپن دغه کې یعنې دومره په ښکاره ځکه چې هغه د سیکیورټي سره د امنیت سره تعلق لري نو ډېر جوابونه زه په دې ښکاره یا په اوپن هاوس کې نشم ویلی بیا د هغې دپاره بیا که ان کیمرا وي مخصوص غړي ورسره کینی دې کولی شي د هغې غور کړي تفصیل. خو په دې هر څه کې چې کومه خبره اوس مخې ته راوتې ده او هغه دا ده چې کله روسیانو د ډیموکراټیک ګوند دغه کمپیوټر هیک کړ هغه ډیټیلز چې هغې لاسته کوم ایمیلز ورغلل یعنې شخصي ایمیلز ورغلل نور دستاویزات هم ورغلل هغه د ویکیلیکس او د نورو چینلونو په ذریعه باندې خواره کړل هغه د امریکا میډیا او نورو میډیا په واخستل هغه په میډیا کې خواره شو. صدر ټرمپ د خپل الیکشن انتخابي مهم په دوران د هغې ذکر وکړو او د ټولو نه چې مهم سوال راپورته شوی دی هغه دا دی وایي چې د دغه روسی عمل نه د امریکا په جمهوریت په جمهوری عمل باندې اثر کیږي. روس د امریکا د صدر په انتخاب کې خپل خوخ اوس لرلی شي ځکه چې دغه څومره تفصیل مخې ته راغله دغه د ډیموکراټیک ګوند کریډیبلټي خلکو ته یعنی کمزور کړه. اوس د دینا پس چې کوم دی د کمیټې چې کوم بیا د کومي دغه نه چې کوم تفصيلات یې اخیستي دي د هغې پایلې به څه وي د صدر ټرمپ لپاره به د دې څه اغېزې وي او صدر ټرمپ خو په قانوني توګه دا کولی شي چې هغه د خپلې عهدې نه یا د دندې نه لرې کړي یو طرف ته کړي. خو د امریکا په تاریخ کې داسې کم شوي دي ځکه هم په صدر ډونالډ ټرمپ باندې داسې نیوکې شته چې د دې پلټنو چې کله د دغه روسیانو د هک کولو پلټنې روانې وې صدر ټرمپ د ته وویل چې فلن چې کوم مخکې د وایټ هاوس د چیف اف سټاف د ریزیګنیشن یا د استعفا وجه هم دغه ګڼل کیږي چې هغه د دغه روسیانو سره نږدې شوی یا د ډونالډ ټرمپ چې کوم کمپین ټیم وو د هغې په حواله باندې نو دا ټولې داسې خبرې دي چې د به اسرورو مخترازی د دې لا پلټنی به نورم کیږي او تر نن پورې چې کوم دغه هغه د دنه د هم پکې پختل په یو وخت کې چې ته اوس وای چې د صدر ایڈمنسٹریشن دروغ ویلی دي ستا په سر صدر دروغ ویلی دي ستا په سر ولې نه تا صدر ټرمپ ته مخامخ ستا سره ملاقاتونه وشول په ملاقاتونو کې وسره تا ولې هغه ته ونه ویل چې دا ټیک نه دی ولې دا ته چې سکه دا صحیح نه دی دا رښتیا نه دی خو ده ویل چې زه دومره زړور نه یم کېدی شي زما په ځای څوک بل څوک وي هغه ته به ویلی وو خو ما داسې ونه کړی شول دغه د دوی هغه مختصر چې خبرې خو ډېرې اوږدې وي څنګه تاسو وایي څلور ګنټې وي خو مختصر دغه
خلاصه وه ډېره ډېره مهرباني څنګه چې تاسو یې اوس به نورې خبرې هم مخې ته راځي اختنې پوښتنې به نورې هم کېږي ډېره مننه ستاسو د سورالې موږ ته دغه خلاصه بیان کړه مهرباني
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دی زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره ورزو یو بل رپورټر اخته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په اسلام آباد کې ویلي چې د مرکز نصوبې ته د بجلی په سر ورکړې شوې پیسې لګې دي نوموړي دا هم ویلي چې مرکز د صوبې نه بجلی په ډیره کمه بیا اخلي نم پدې را باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خاني رپورت تاسو پام را ګرځو
په اسلام آباد کې نپرا دفتر نه بهر میډیا سره خبرو په وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې تر اوسه پورې به د دوی صوبې ته د برېښنا خرص نرخ به یو روپۍ لس پیسې یو یونټ ملاوي دو خو د دوی دا غوښتنه ده د دیش په ګروپ کې کړی شي او تم لري نپرا به د میاشت اخره پورې په دې حق له حتمی فیصله ورکړي نپرا پاکستان کې د برېښنا یا بجلی نرخونو په حق له اداره ده وزیر اعلی پرویز خټک وای کدا سه اوشول نو د کال به نوی عرب روپی اضافي صوبې ته ملاويږي دوی وای
1 روپیا 10 پیسه ریټ یې تقریبا 6 روپیا تک چلا جايږي 90 عرب او 100 عرب تک یې فیصله آئےګا ته صوبې کو اضافي 70 80 عرب روپیا ان شاء الله سالانه ملنا شروع ہو جائیں گے
پرویز خټک وای تمدا نپرا به د میاشت اخره پورې دا فیصله وکړي او د لوجب صوبې ته د کال نوی عرب روپی اضافي ملاويږي خیبر پختونخوا اعلی وزیر دا هم ویلي دي باقي صوبو ته په کم 16% برېښنا ملاويږي خو خیبر پختونخوا صوبې ته 2018 کله 8% او کله 10% برخه ملاويږي د دوی وینا وه د دوی صوبه زیاته برېښنا پیدا کوي خو بیا هم د دوی دا غوښتنه ده چې برېښنا تقسیم کې صوبې سره امتیازي سلوک دې ختم کړی شي
ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا حق ہے ہمیں جو 14% جو شیئر پاکستان میں ہمارا بنتا ہے وہ شیئر دیا جائے ہم تو پروڈیوس زیادہ کرتے ہیں ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے
پرویز خٹک وئی زموندا غختن دا خیبر پختونخوا صوبے تا ہم پوکم 16% برخنا برخد ورکڑیشی نپرا کے نن اعلی وزیر پرویز خٹک دا برخنا ترسیل مرکزی ادارے وابڈا پسلیت ہم تنقید کرے دے او ویلی دی چے ہر سمرہ برخنا پیدا شی خو وابڈا دا صلاحیت نہ لری چے اضافی برخنا یا بجلی اوچا دکڑی او صارفینو تو رسوی دا پرویز خٹک غختن با چے وابڈا نظام دے زر ٹک کری شی وړاندې هم په وابډا باندې دا نیوه کې شوې دي چې زوړ نظام یې روان کړی دی کوم اضافي برېښنا صارفینو ته رسولو صلاحیت نه لري اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویمه
مانم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
گر ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټي وی دی قدر مرونکو زو اسلام آباد ته نن د پاکستان پارلیمان کې په منځني ختیځ کې را پیدا شوی تاوتریخوالی باندې اندېښنې ښودل شوې دي او مخالفو ګوندونو په حکومت طویل چې دوی دي دغه تاوتریخوالی کمولو کې خپل رول ولوبوي دي. سره سره د پاکستان تحریک انصاف یو غړي په حکومت غږ کړی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د یو سلوي هیوادونو د ائتلاف نه دي ځان وباسي. تفصیلي حال اورو د الیاس خان نه په رپورټ کې.
قومی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه په ایرانی پارلیمان او آیت الله خمینی په مزار باندې د بریدونو پر ضد د مزاحمتي قرارداد منظور کولو مطالبه وکړه. د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد دا قرارداد وړاندې کړو. په دې قرارداد کې ویل شوی دی چې دا ایوان د ایران اولسو او پارلیمان سره یووالی کوي. د قطر او خلیجی هیوادونو په صورتحال منظور کړی شوی قرارداد کې ویل شوی دی چې ټول اسلامي هیوادونه د خبرو اترو د لارې د مسلې حل راوباسي، ولې چې اسلامي هیوادونو ته د یووالي سخت ضرورت دی. دا قرارداد د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپا وړاندې کړو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي ډاکټر شیرین مزاری د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي پوځي اتحاد نه د پاکستان بهر راوتلو مطالبه کړې ده او ویلي دي چې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ او اسرائیل د مسلمان هیوادونو د اتحاد پر ضد دي او دا چې د قطر او سعودي عرب دا کړکیچ د امریکې او اسرائیلو ایجنډا لیدل کېږي. دی وایي چې پاکستان ته دې لړ غیر جانبدار او مثبت رول لوبول پکار دی. د آفتاب خان شیرپاو وینا و چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د حالات خرابېدلو ګټه به اسرائیل ترسي. د اووی چې د خلیجی هیوادونو صورتحال ښه کولو لپاره پاکستان ته د سالس رول لوبول پکار دی، ولې چې نن په قطر باندې د ریاستی ترهګرۍ الزام ولګېدو او سبا دا تور په پاکستان هم لګېدې شي. شیرپاو خان په دې معاملات د قومي سلامتي کمیټې غونډه راغوښتو مطالبه وکړه. په دې باندې د قومي اسمبلی سپیکر وینا نوا چې خلیجی هیوادونو سره زمونږ مثالی اړیکې دي، د پاکستان لخوا دا پیغام تلل پکار دي چې مونږ د خلیجی هیوادونو د شخړې پرم نه حل غواړو. وروسته سپیکر ایاز صادق دې لړکې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه د دې میاشتې په 15 نیټه راوغوښته. د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلیماني مشر نوید قمر 13 د ایران په پارلیمان شوي د برید غندنه وکړه او ویل چې د هر هیواد په پارلیمان باندې برید به د پاکستان په پارلیمان برید ګڼل شي. د دې ویناو کچرې دایش ایران ته رسیدلی شي نو پاکستان دې خپل ځان محفوظ نه ګڼي. بلخوا پاکستان ویلی دي چې د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ د شخړې بعد پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی یا قدرتي مایع ګیس په لوزنامه هیڅ هغیز نه پروزي او پاکستان به د قطر نه د ایل این جی درآمد کېدل جاري ساتي. د پیټرول او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی ایسوسیټډ پریس ته ویلي دي چې قطر او پاکستان تیر کال د $1 بلین لوزنامه لاسلیک کړې وه چې تر مخه به پاکستان تر کال 2021 پورې د قطر نه ایل این جی درآمد کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی او زمونږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې لپاره بجټ وړاندې کړی. حکومت مخالف ګوندونه په دې نیوکه کوي او دې ته یو ناکام بجټ وایي چې 80% برخې تنخواګانو او پنشن ته ورکړې ده. دوی وایي چې د صحت، زراعت، تعلیم او پرمختګ لپاره پکې ډېره کمه برخې ښودې شوې. هم په دې باندې د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله یو ډی رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د پښتونخوا د کلیز بودیجې په سپین کتاب یعنی وایټ پیپر کې د پرمختیا د روانو منصوبو پوره کېدل یا ترو فاورډ سلور نیم کال خودل شوی دی. د 1.2 روانو منصوبو لګښت 1.5 بلین روپۍ اندازه شوی او د 1.5 منصوبو لپاره یوازې 19% رقم ایښودل شوی دی. په یو بجټ کې د ترو فاورډ یا د منصوبو سرته رسولو موده د 1.1 کالونه اړول زیانمن او خساره بلل کېږي چې اثر یې د صوبې د راتلونکو کلونو د پرمختیا په چارو پرېوځي. د دې تر څنګ حکومت د مرکزي حکومت د راتلونکو پیسو، نړیوال کمک او د صوبې د خپلو مالیو ډېرې اوچتې او غیر رښتونې اندازې لګول دي. د اپوزیشن لیډر رحمان وایي پروس کال حکومت د 6.5 بلین روپو بیرونی امداد اندازه کړی خو میلا ورته یوازې 2 بلین روپۍ شوې.
هغه بارے هغه فیگرز چې څومره دي هغه صرف په امکانات باندې دي. که تاسو دا وګورئ ډیټیل دی لیکلی دي چې دا امکان دی چې دومره پیسې به دې ځای نه راځي، دا امکان دی دومره پیسې به دې نه راځي، دومره امکانات دا دي چې دا فیگر به دې ځای نه موږ ته راځي. نو په امکاناتو باندې بجټ نه جوړیږي. تاسو به اصل خپل اهداف په ګوره د صوبې وال د مرکز نه چې کوم تاسو ته ایکچوال اهداف تاسو ته ملاویږي، په اخ فیگر باندې بجټ جوړول پکارو، نه دا چې دوی په مفروضو باندې بجټ جوړ کړی.
سخ کال حکومت د پرمختیا په 2.8 بلین روپو کې د ایشین ډیولپمنٹ بینک هغه 15 بلین روپے قرضه خودلی چې په پیښور کې د ترانسپورټ د تون بس سہولت لپاره ورکول کیږي. خدا واره به حکومت په بجټ کې اندازه شوی پیسې ترلاسه کړي. کنه د صوبې د معاش وزیر مظفر سید وایي
او دا به پوره کیږي او دا زما یقین دی او دا منګه مرکز او صوبې یو بل ته اندازې ورکړي او دغه مطابق منګه دا فګر زاغستري دا چې توکلی په ګرځ نه دي تب کیږي ان شاء الله.
حکومت به سخ کال 8 بلین روپے قرضہ ہم واپس کی اور خپل مالی 2% به په ڈیپٹ سروسنگ یا په قرضو د خطلی سود په مت کې ادا کی، یعنی د سود ور کېدون کې رقم د سبسډیز یا د رعایتي نرخونو په مت کې د حکومت لخوا د امداد په دوچند دی. خود سپین کتاب یعنی وائٹ پیپر په 13 صفحه ډیر بګنون کې شمیري دي چې وای د کل رقم 80% به تنهاګانو او پینشنو کې دي او وای هر کال د حکومت سره د ویډیا دوایانو د سکولونو د فرنیچر او د ذریعہ آلاتو او نور ولسی اسانتیاو د لپاره پیسې کمیږي. په صوبه کې 4,90,000 نوکران او 1,60,000 پینشنیان دي. که څه هم د ځوانانو د زنانو ټولنیز پرمختګ د آبادۍ د اضافې د مهنوي او د انصاف محکمې بیا د حکومت د پامه غورځېدلي. خو د اپوزیشن ګوندونه وایي د سړکونو او نورو پرمختګ غیر حقیقي اندازې په بجټ کې په نظر راغلي. سردار حسین بابک وایي
چې د سوابه او د مردان ډوالایزیشن روډ دی په ای ډی پی کتاب کې واچو دا غي ټوټل لګښت 18 اربه روپۍ او هغه له په دې کال کې خري 50 لاکھ روپۍ 50 لاکھ روپۍ خې اوس دا چې موږ کیلکولیټ کوو د مردان او د سوابه دا روډ چې دا په 120 سال کې مکملېږي نو د 120 سال حکومت د حکومت ختم شو.
خود حکومت وزیر عتیب خان وای دا ځکه چې داسې پروژې بد پدنیوال کومک او د سی پیک د پروژو په امداد جوړول شي.
هغه کې خدا سي پروجیکټس دي چې په هغه کې به زیات فاندینګ الته کمپنیز سټیټ اون کمپنیز دي چې سره چې موږ ایم او یوز کړی دا هغه سرکاري کمپنیانی دي هغه کې به انویسټمنت هغه زیات کوي. په هغه کې زموږ دوه انویسټمنت نشته، هغه به زیات انویسټمنت چاینیز چې کوم د هغه سرکاري کمپنیانی دي په هغه کې به هغه انویسټمنت کوي.
دا د تحریک انصاف د صوبائی حکومت اخرنه بجټ دی او د پرمختیا زیاتره پند بعد وزیر اعلی د خصوصي فند یعنی امبریلا سکیمز نه دغه په اختیار او ثواب دي مصرف کول شي او د تباد اپوزیشن خبرګون د کتو وي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلو ویژن په خبر.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. اوس سو اسلام آباد ته د پاکستان سپریم کورټ د ناکافي شواهدو او شرطونو نشوالو په بنیاد د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول شوی تن چې 10 کاله قید تیر کړی دی هغه بې ګناه ګرځول دی. دغه تن په 2006 کې نیول شوی او په ده باندې چا د دروغو الزام لګولی. تفصیل اورو د ډیبی ریډیو خبریال لشد حسین.
د ملزم وکیل عائشه تسنیم د وایس اف امریکا سره خپل خبرو کې ویلي چې د مذهب د سپکاوي دا مقدمه په کال 2006 کې درج کړی شوی و چې پکې په مشتاق باندې د قران د سوځولو تور لګول شوی و. د وکیل تر مخه ملزم مشتاق په نشه اخته و او بل دا چې د هغه پر ضد د قران د سوځولو څخه قسمه شواهد هم نو تر لاسه شوی.
اور یہ جو اکرس بتایا گیا تھا یہ رات 10 بجے کا بتایا گیا تھا اور اس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ 28 اکتوبر 2006 دن 9 بجے دن ایف آئی آر درج ہوئی تھی تقریباً 11 گھنٹے کے بعد اور اس میں جو کمپلینٹ بنا تھا وہ نہ تو اس کا فادر تھا، یہ گھر کے اندر اکرنس ہوا ہے، نہ اس کا فادر تھا کمپلینٹ، نہ مدر، نہ سسٹر، نہ ان میں سے کسی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی. اس میں ایک اسٹرینجر پرسن کمپلینٹ بنا، ارشاد حسین جس کا نام تھا، جس نے مدعی بن کے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا.
عائشہ تسنیم وائی دا پیخا دش پہ 10 بجے دا ہغا پکور کے رامینس تشوی وا اور دا ملزم پر ضد دا مقدمہ نخو دا ہغا مور درج کڑے وا او نئے خور بلکہ دیو ناشنا تن ارشاد حسین پر شکایت باندھے دا مقدمہ درج کڑے شوی وا. دا عائشہ تسنیم دا وینا ترمخا عدالت دا معاملہ پر ڈیر جور نظر سر وقتلا او واوریدلا ولی چی استغاثے ہم مقدمہ ثابت نکلشوا نو زکا عدالت د شہادت د نشوالی په بنیاد ملزم مشتاق بری کلو د قران د سپکاوی په تور تورن ملزم مشتاق ته د لاندینی عدالت لخوا د عمر قید سزا اورول شوی وا کما چی رستو های کورٹ هم پر ځای اوساتلا خو اوس دغه ملزم یو لس کال پس د شواهدو د نشټوالي په اساس بری کړی شو د جسټیس آصف سید کوسا په مشره کې جوړ دستر محکمې درې کسیز بنچ ته دغه مقدمه اوریدنه کوله ښکاره دی وی چې د ملزم مشتاق تعلق د یوې غریبي او نسمنې کورنۍ سره خودل کیږي او هغه د ملتان په جیل کې قید دی او ستر محکمې د هغه د مقدمه د پیروي د پاره هم د عدالت په حکم عائشه تسنیم وکیل نامزد کړی و پاکستان کې اکثر لد ذاتی ګټو او دښمنۍ په ارساس د مذهب د سپکاوي قانون په خلاص مټ کارول کیږي او د بشري حقوقو فعالین د اوسنۍ پرمختګ په زلپوري بلی چې ګني د هیواد ستره محکمه د دغه شان قضیو په جوړتیا سره جاج اخلي فعالین وایي داسې پیښې کیږي چې پکې د مذهب د سپکاوي د تش تور په اساس یو کس وجل کیږي او د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د طالب علم مشال خان په بيدردې سره د ملګر د لاسا وجنا د دې لوی مثال ګرځوي پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین او ځنې سیاستمداران د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال د مخنیوي د پاره په دې د نظر سانه غوښتنې کوي خو تر دې دمه په دې اړون کم پرمختګ نه دی شوی پاکستان کې د مذهب سپکاوي یو حساس معاملہ ګڼل کیږي او د قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده خو په لیدو کې راغلي چې دغه شان تورونو سره مخ کسان اکثر له عدالت نو ته درسیدو پر ځای د راپاری دلی خلکو لخوا وجل کیږي ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دی زمګه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري افغانستان خپل خاوره د روسي پر لپسې خونړې بریدونو تور یو بار بیا په پاکستان لګوي افغان صدر اشرف غنی وایي چې هوا دی امن غواړي خو په دې نه پوهیږي چې پاکستان څه غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په امن کې د سیمه ایزو هوادونو کردار په موضوع یو غونډه کې د امریکا پخوانی وتلې ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری او د هند پخوانی وزیر رمیش تیواری او د کارنیگی سیډنیز اداري غړي اشلی ایټلسن د بحث په وخت خپل رائے ورکړي د غونډې رستو ډاکټر زلمی خلیلزاد وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره هم مرکه کړي په دې باندې یو تفصیلی ویډیو رپورت زمګه همکار پیر زبر شاو وړاندې کوي
افغانستان په خپل خاوره د ورستو یو پر لپسې خونړي بریدونو تور یو اړیبیا په پاکستان لګوي او افغان صدر اشرف غنی وای چې هیواد امن غواړي خو په دې نه پوهیږي پاکستان څه غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په امن کې د سیمه ایزو هیوادونو کردار په موضوع یو غونډه کې د امریکا پخوانی وتل ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری د هند پخوانی وزیر منیش تیواری او د کارنیگی سړنیز ادارې غړي اشلی ټیلس د بحث په وخت خپل رائے ورکړي د غونډې ورستو ډاکټر زلمی خلیلزاد وی او ای ډی وته یو مرکه کې ویل د افغانستان لپاره په موجوده وخت کې تر ټولو غټ چیلنج د پاکستان سره اړیکې دي او وایي د جګړې تر ټولو غټ فریق طالبان اوس هم خبرو ته تیار نه دي
تر سوچ طالبان غنی حالات د دوی په ګټه دي دوی به خبرې نه کوي او تر سوچ پاکستان دوی له پنازایونه ورکړي وي د دوی مرستې کوي نو دا ښکاری چې دوی به د سولې پروسې برخه نه جوړیږي
په دې غونډه کې برخه اخیستونکو په یو نقطه ډیر ټینګار وکړو او هغه دا چې افغانستان کې امن هغه وخت ممکن وي چې ګاونډي هیوادونه د زړه نه د سولې هڅې وکړي دوی دا خبره هم ډاګه کړه چې د افغانستان په امن کې د پاکستان کردار تر ټولو مهم دی د هند پخوانی وزیر منیش تیواری نه چې کله ډیوه پښتنه وکړه هند په افغانستان کې د امن لپاره سر رول لوبول غواړي او په افغانستان کې د هند کردار په اړه د پاکستان اندېښنو ته څه جواب وایي
It's important to understand that
پدې خبره ځان پویول مهم دي چې هند او افغانستان دوه ستراتیژیکی ملګری هیوادونه دي د ستراتیژیکی ملګرتیا تر لاندې هند د افغانستان سره پوځي مرستې کوي او په نږدېو کې د افغانستان پوسټ ته سلور هلیکاپټر هم ورکړي
خاغلی تیواری دا خبره په ګوته کړه چې پاکستان ته په افغانستان کې د هند په کردار څه شکونه وي، نو په کار دی د هند سره نیخ په نیخ خبره وکړي. په واشنگټن کې د سیړنیزې ادارې اټلانټک کونسل کې د بحث په وخت د امریکې لپاره پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری په کابل کې د وروستیو خونړو بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې تر هرګر د هیڅ چا ملګری نشي کېدی.
دا افغانستان او پاکستان ترمنځ بی باوری تر ټولو غټ خند دی، او دا افغانستان له اړخه د هر څه الزام په پاکستان لګول په اړیکو کې پرمختګ مخنیوي کوي، او دا یو بدقسمتی ده.
په افغانستان کې د طالبانو او حقانی ډلې لخوا د تشدد زیاتې دو سره دغه پښتنې اوس نور هم راوچتېږي چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه په دغه جنگ زپلی هیواد کې د امن لپاره په خپلو ژمنو کې څومره رښتینی دي. سړنکی غنی چې سیمه ایز هیوادونه په دې انتظار دي چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په ستراتیژي کې د دوی رول ته څنګه کتلې کیږي.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې اوس وخت شوی سیمیز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د بلاندې کوي زم همکار مختار خلیل.
د ایران په صدر مقام تهران کې د ایران په پارلیمان او د اسلامي جمهوریت ایران د اسلامي انقلاب د بانی د آیت الله روح الله خمینی په مدار دو بیلو بیلو ترهګر حملو کې 12 کسان وژل شوي دي. امریکا او د مشرق وسطا ډیر ملکونه ایران باندې د ډیر وخت نه د ترهګرۍ د سرپرستۍ تورونه لګي. صدر ترامپ په پیښه کې د وژل شوو کسانو خپل خپلوانو سره خواشینی کړې ده، خو د ایران حکومت ته اورونه کړې ده چې د ترهګر رای د سرپرستۍ به هم دا نتیجه راوته. د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز ایران کې په شوې ترهګرۍ نن یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته چې د ایران سپاهي انقلاب د تهران د ترهګر حملو تور په سعودي عرب پورې کړی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوې دي چې د ایران سپاهي انقلاب یا ریولوشنری ګارډز د سعودي عرب خلاف په خپل دی بیان د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د توتريخوالي نور زیات کړي دي. په تهران کې د شوو ترهګر حملو ذمہواري دولت اسلامیه قبول کړی ده، او دا شاندا یقینا چې اسلامي جمهوریت ایران کې د دې جهادي ډلې رومبه سخت غزار دي. رپورٹ زیاته چې د سپاهي انقلاب په بیان کې د تهران د خونړۍ حمله تعلق تیره میاشت د صدر ترامپ د سعودي عرب دورې سره هم تړلې شوې ده، ځکه چې صدر ترامپ پر ریاض کې د اسلامي ملکونو د سرمشرانو غونډې تخپل تقریر کې سیمه کې د جنگونو او د ویرو ترهو خورولو د پاره په ایران ګوته ایښودې وه. د ایران د سپاهي انقلاب په بیان کې دا هم ویلې شوې دي چې په تهران کې ترهګر حمله تیره هفته د امریکې د صدر او د سعودي عرب د باچا ترمنځ د شریکې غونډې نه پس شوې ده. هر کله چې دا یو معلومه خبره ده چې سعودي عرب د ډېرې مودې نه د ترهګرۍ مرسته کوي. بیان کې وایي چې د دولت اسلامیه لخوا د تهران د حملو د ذمہواري قبلول د دې خبرې ثبوت دی چې په دې خونړۍ حملو کې سعودي عرب ککړ دی. خو د سعودي عرب وزیر خارجه عادل الجوبیر په جرمني کې خپل یو بیان کې د ایران تورونه رد کړي دي. فاینانشل ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د ایران صدر حسن روحانی د تهران د حملو غندنه کړې ده، خو د سعودي عرب نوم یې نه دی اخیسته. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د ترهګرۍ سرپرست سعودي شاهزادګان جنگ زمون کور ته راننوستل غواړي. د ایران وزیر خارجه خپل بیان کې اشاره غالباً د سعودي عرب د نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بیان ته کړی ده، په کوم کې چې شہزادہ محمد بن سلمان ویلی دي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د متبرې پر اساس کې به ممکنه جنگ سعودي عرب کې نه بلکې د ایران دننه وي. شہزادہ محمد داہم ویلی دی چی مونگ تا معلوم دا چی دا ایران اصلی غرض دا مسلمانان و مقدس مقام مکی تا زان رسول دی. فائننشل ٹائمز نور لکی چی پا تہران کی ترہگر حملہ خلیج کی دا قطر خلاف دا قطر دا گاوانڈی عرب ملکنو دا سخت اقدامات پا وقت شویدہ دا دی معلوم وی چی دا ایران او دا قطر پا خپلو کی دیر خواگ تعلقات تی. فائننشل ٹائمز دا ایران دا سخدری دا حاکمانو دا یو دیر خوخ او ستر سیاستدان دا حامد رضا ترغی دا خلی لکلی دی چی پا تہران کی ترہگر حملے سعودی عرب، امریکی، دولت اسلامیہ او دا ایران جلاوطن تنظیم ایم ای کے پا شریکا کری دی. فائنانشل ٹائمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د ایران نه بهر ناز دفاعی تجزیه نگاران وایي چې د القاعده په ایران کې د ساتلو او د تر هغه غوند د خپل خاورې نه د پیسو ټکو د ور رسول په وجه القاعده په ایران حمله نه کولی، خو داعش یا دولت اسلامیه د ایران د پیسو ټکو او د راهداري یا د نور امداد اجتمن نه دی. په دې سبب دولت اسلامیه د ډیر وخت نه ایران په خپل شیش کې اخشته او د ایران دننه دی کوشش کئی چې د ایران د سنی مسلمانانو علاقو نه خلق د ځان ملګری کی.
تھلسیمیا یا د وینې د کمی ناروغي په پښتنو کې ولې ورځ پر ورځ سیوا کیږي؟
په تھلسیمیا ناروغي د اخته ماشومانو ژوند څنګه تیری؟
آیا پښتانه خپل ماشومان د تھلسیمیا د ناروغۍ نه بچ کولی شي او یا د دغه ناروغۍ مخه نیولی شي؟
دا او د تھلسیمیا په اړه نورې پوښتنې تاسو هم کولی شئ د راتلونکي اتوار په ورځ د وی وی ډیوا سهار په خیر خپرونه کې د ډاکټر طارق خان او د بې وسه ماشومانو د وړیا علاج کوونکي ادارې مشر اعجاز خان خبرې واوري.
قربانو ماهوش جلیل او بختور شاه.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو دے قدر من اردن کو پ انگلینڈ کے دا آئی سی سی چیمپئنس ٹرافی دا تازہ میچ حال و ہم تاثر در کو خدا وقت زو اسلام آباد تھا دا پاکستان پیپلز گولڈن دا سینٹ غڑو پ حکومت توڑ لگولے چی دی پ گرد حیوات کے دا بندیز لگی دلی تنظیمونو دا سوشل میڈیا اکاؤنٹونو ہاگا شانتی دا غی پر زد کاروائی نے دا کڑی سنگ چی دی دا مخالف سیاسی گندونو یا دا بشری حقوقونو لپارا کارکون کی تنظیمونو پر زد کوی. پا دیڑا تفصیلی رپورٹ اورو دا ریور ریڈیو خبریال پیر ولایت شانا.
د پاکستان مرکزی حکومت په سوشل میډیا باندې د لاکانو غرزول شوی تندر وډلو د فعالیتونو نوټس اخیستل دي او د حکومت لخوا سنټ ته ویل شوی چې مرکزی تحقیقاتی ادارې اف ای ای ته په دې معاملې د تفتیش شروع کولو هدایت شوی دي، خو حکومت مخالف پیپلز ګوند د حکومت په دغه دریض باور نه کوي او د ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ یو غړی تور لګوي چې حکومت سوشل میډیا باندې خپل مخالفینو ته غسترګې برندې کړي دي خو د غیر قانونه تندره وډلو فعالیتونه ورته نه ښکاري. د پاکستان د پارلماني چارو مرکزی وزیر شیخ آفتاب سینټ غونډې ته ویلي چې حکومت ټولنیز رابطو په ویبپاڼو د لاکانونه تندره وډلو فعالیتونو نوټس اخیستلی دی او په دې اړه اف آی اے ته د تفتیش شروع کولو ترڅنګ سیکیورټي ادارو او ترهګرې د مخنیوي مرکزی ادارې ته هم په فوري توګه ګامونه پورته کولو هدایت کړی دی چې د لاکانونه ګرځول شوي تندره وډلو لپاره سماجي رابطو په ویبپاڼو تبلیغ کول ناممکنه جوړ کړی شي. وفاقي وزیر دا خبرې د پیپلز ګوند سینیټر کریم احمد خواجه او ځینې نور سینیټرانو لخوا د پاملرنې نوټس په جواب کې کړی دی. د کم تر مخه چې پاکستان کې په فیسبوک باندې د لاکانونه ګرځولې شوې ډلو د پراپیګانډې معاملې راپورته شوې وه او ډیور ریډیو سره خبرو کې د دغه معاملې راپورته کوونکي سینیټر کریم احمد خواجه حکومتي موقف باندې باور نه کوي او وایي
بہت نان سیریسلی لے رہے ہیں. دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں ان کو وہ اریسٹ کر رہے ہیں، ایس آئی کے سے ان پر کیسز کر رہے ہیں.
دے تور لگوی چی حکومت پا دے اڑا دیر غیر سنجیدہ روی یخ پلا کڑے دا او زیادوی چی دا تندرہ وڈلو مخنیولو پزے حکومت پا سوشل میڈیا بان نصرف خپل مخالفین پا نخا کوی. پاکستان کے مخالف گوندن او د مدنی ټولنې کارمندان تور لګوي چې مرکزی حکومت سوشل میډیا باندې خپل مخالفین او आवाज غلي کول غواړي. سروز اڑوان د ڈان رسپانا کې چاپ شوی او رپورٹ کې دعوی شوی و چې په هیواد کې غیر قانونه ګرځول شوی سلور شپې ته ډلو کې یو سلویغ د فیسبوک د لارې خپل فعالیتونه جاری ساتي. رپورٹ تر مخه د غیر قانونه ګرځول شوی ډلو کې مذهبي لسانی او فرقایز ډلې شامل دي او دا چې په فیسبوک باندې د غډلې د زرګونو په شمیره کې خپل پاڼې لري چې تر مخه دوی خپل تبلیغات جاری ساتلي دي او بیا په دې ډلو کې تر ټولو زیات فعال جماعت اهل سنت نومي سنی انتها پسند یا شیعه مخالفه ډله ګرځولې شوې ده. تیر کال د جماعت اهل سنت د مشر د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر سره په ملاقات ټول ملک سخت غبرګون په لیدو کې راغلی او د کوټې هسپتال چودنې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن هم لا قانون جماعت اهل سنت مشر داخله چارو وزیر سره په ملاقات سخت نیوا کې کړې وې. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
ګران اوردونکو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوږی. قدر من اوردونکو په داسې حال چې په پاکستان کې یو خوا ګرمي ډیره ده د روجې او د ګرمۍ خو هسې هم ګرانه وي بیا د بجلی د لوډ شیډنګ د وجې نه خلک ډیر په عذاب دي. اکثره خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ په روژه کې ډیر زیات سیوا شوی دی. بلوچستان کې هم په دغه مسله باندې خلکو احتجاج کړی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال امید سمسور نه.
قدر من اوریدونکو کتونکو دا ویډیو رپورٹ هم موږ کوشش کوو تاسو ته وړاندې کوو خو شپ سے تکنیکی خرابی اخکاری رپورٹ کې اوریدونکو ته موږ یادونه در ورکو چې د ډیو ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه چې د دې روستو به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. د دې قربانو به زموږ همکاران نایل محمد او مجاهد جواد دوی ځوانانو په مسلو د ځوانانو سره تړلي موضوعاتو باندې تاسو سره پروګرام کې خبرې اترې کوي. د ډیو ټی وی دا برخه چې دا کو تاسو نه اوریدل او کتل پاتې شوی نو دا تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voadivaradio.com باندې یو وری بیا کتی او اوریدئ شي.
او موږ د بلوچستان د مظاهرو په ځای لاړ شو یوګنډا ته. قدر مې اوریدونکو اکثره پښتنو په ټولنه کې چې کوم مشران وي کاغ بوډاګان وي یا میندې وي هغې چې کله لږ عمرونه زیات شي نو اکثره پرېوځي مویشت نه وي موږ ناروغ یو څوک وي مرګ تنج دي یو. خو ترقی یافته هېوادونو کې بیا حال لا په یوګنډا کې هم داسې مشران چې عمرونه ډېر وي هغې ورزش کوي اکسرسایزونه کوي یا یوګا یو قسم ورزش دی هغه کوي چې دی خوشحاله او صحت مند
وي او خاص کر بیا هغه زنانه چې هغه د سخت و غمونو نتیر شوی هغوی واپس ژوند طرف ته راتلو لپاره هلته د یوګا کلاسونه ورکول کیږي. په دې اړه یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د افریقایي هیواد روانډا په کیګالی ښار کې د یوګا د کلاس د دې ښځو لپاره د علاج کار کوي. دوی کې د زنو ذهني حالت د قتل عام نه بچ کې دروستو وسه پورې ټیک شوی نه دی او ځنې د ایچ آی وی وایرس ښکار دي. د یوګا پلار دوی خپل وجود او مزغو ته د آرام رسولو کوشش کوي. د یوګا دا کلاس دلته کال 2008 کې د یو غیر دولتي تنظیم پروجیکټ ایر لخوا شروع کړی شو. د دې تنظیم جوړون کې د ډیری سمر بیل دا
هغه ځای چې اول جیل او اوس په یو آرامګاه کې بدل شوی دی. دا یو غټ بدلون دی. دا د مرګ او ژوند ترمنځ فرق دی.
د یوګا کلاس کې برخه غستونکو کې په قتل عام کې ژوندۍ بچ شوی زنانه، یتیمان، پخوانی جنسی کارکونکي او مریانی مخنګیرا پرنګا د ایچ آی وی وایرس کار زنانه دي.
زه اکثره اودیم او زما د یوګا استاد خوږ غږ په خوب کې اورم او ډیر ښه احساسوم.
طبي ماهرینو وسته خبره منل شروع کړې ده چې کوم خلک د سخت غم یا بل کوم ګران صورتحال سره مخ شي وي یوګا هغې لپاره یو ښه علاج دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
ګران اوردونکو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړې اوس هم افریقای هیواد د کانګو کې قدر من اوردونکو دغل ته د جنگ او خراب حالات لوجې ګنشمیر خلک خپل کورونو پر خودو مجبور شوی دی د دغه پر کورونو پر خودو لوجې دی چې کله نور سیمه ته سفر کوي دی د خوراک او د سکو د وبو د کمی سره هم مخ دی دغل ته یو انساني بحران جوړ شوی تفصیلي حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوم
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د تیر مې میاشتې په لومړي دوه اونیو کې د یو لکو نه زیات خلک خپل کورونه پرې خودو باندې مجبور شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر یا اوچا تر مخه د کال 2014 جنوري لومړۍ نیټه باندې په کانګو کې 1.6 میلیونه کډوالو او 15 میاشتې وروسته روان کال د مارچ میاشتې اخیره پورې په هیواد کې دننه 3.1 میلیونه کډوال و.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د حکومتي عسکرو او قبایلي ډلو ترمنځ شخړو له کبله صورتحال ډیر تیزی سره په خرابېدو دی او د هیواد دننه د بې کوره شوي خلکو شمیري او د خوراک او طبي مرستو کمی له امله د صحت بحران مخې ته راغلی دی.
تیر کال موږ په لویه کچه د هیزې ناروغۍ سره مخ شوي وو. د شری رنس هم 10,000 کیسونه مخې ته راغلي وو. د دې ترڅنګ د یلو فیور یا زیړې تبي وبا هم خبره شوې و.
پالسن ویلي چې په هواد کې خور تشدد لامل د 15 کالونو کمومره نږدې 2 میلیونه ماشومان د سخت غذایی کمی ښکار دي.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا قدر من اردوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان چې کومه پوله ده د غیر بندیز لوجې ځای خلک ګیله کوي چې د دې ژوند هم د مشکلاتو سره مخ دی خو کاروبارونه او تجارتونه هم په ټپ ولاړ دي. تفصیل اورو د عدنان بټنی نه په دې رپورت کې.
د افغان پولیس سره په چیرمه د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان سیمایز مشران او کاروباري خلک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان تجارت لوی لاره په فوري تور د پرانستو وغوښته کوي. د غلاره د ضرب عصب عملیاتو پر مهال تړل شوی و او که څه هم حکومت په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروسته ریډ دا ولري خو له تیرو دریو کلونو راسې د غلام خان تجارت لاره بنده ولاړه ده. د شمالي وزیرستان تاجران وایي د عملیاتو او د لارې بندیز له امله زیات متاثره شوي او مالي نقصان سره مخامخ شوي دي. وای د لارې بندیز له امله په سیمه کې اقتصادي کچه انتهایی ټیټې درجې ته راغورځېدلې. زیاتوي سیمه کې اقتصادي وضعیت راپورته کولو لپاره غلام خان لاره پرانستل انتهایی ضروري شوي دي. د شمالي وزیرستان نږدې 50% نه زیاتې آبادی تجارت د غلام خان لارې سره تړلې ده او دغه لاره منځني ختیځ سره تجارت لپاره انتهایی نږدې اسانه او مهمه شمارلې کېږي. په وروستۍ کې د رادیو د شمالي وزیرستان سفر پر مهال ولیدل چې لبنان څخه تر غلام خان د امریکا امداد نړیوالې ادارې یو اس ایډ په مالی مرسته نږدې و اویا کیلومتر تجارتی سڑک جوړ کړی شوې دي چې د تګ راتګ لپاره په مکمل تور چمتو وو. د شمالي وزیرستان تاجران یو مشر عبد الله اویل د وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان سره سم هم د غلاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. وزیر اعظم تیر شوی فبراير میاشت کې د افغانستان سره د تجارت ټوله لارې د پرانستو اعلان کړی وو. عبد الله زیاته کړې د لارې د بندیز له امله په سیمه کې کاروباري کچه په ټپه اتره تللې ده.
همیش افغانستان سره ازوت کاروبار او تجارت په بندیز ضربات په وجه د درام کول دا کام زیوت چې بند شوی دو و میش کاروباری نه باندې پټاکه باندې ویلوړ دی. میش چې س سرمایه غاوې اپ ضربات اب شه ختم شو کنه دی. میش ډېر د تاوند تکلیف سره مخمخ کی د غلام خان لیار د خپل او سارون د پاکستان د خپل حکومت نه میش دا غشتنه کوي چې مهرباني دا وشي میش ته د غلام خان خپل لیار بونډری زر نه زر کولاو کو ویل چې د اعلان کړه دا انزم یشت سه تقریبا وشو اب وجود د لیار میش ته کولاو شو نه دو.
د سیمیوبل تاجر اخترجان اویل د لارې د بندیز او د عملیاتو په وجه د کرونو روپۍ له تاوان سره مخامخ شوي. هغه اویل که څه هم حکومت دوی ته دغه تاوان نه واپس کوي خو دوی لپاره د غلام خان لاره پرانیزي چې له امله شوی تاوان سر کړي او دلته بیا اقتصادي سرچینې تاندې شي.
چې وزیرستان کیما لیار امیر غلام خان بونډری دو او وسی اشیا تا ټوله تا نږدې دو او ټوله عوام تا ټوله دغه فائدہ دوه نه بل لیار سي چې هغه 50% خرڅاوي ای ویل یاره 30% تو فائدہ خو چې اون مش خاصه تا باشي تقریبا ار او ار ټی په کروڑې ری په نقصان شو جا زمير.
قدر من اوردن کو کتن کو دا واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس اف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دایو ساتا خبری خبرونا وڑان دے کولو کے تکنیکی رختہ من سرا مرستے کولے پروڈیوسر ور شدری دوی تے ڈیرہ مننہ وایو ہم نم پروگرام وقت ہم دے جے کے پائے ترسی زما وش چلی
او ز شرب زادہ
تا سن اجازت غواڑو تے خودی پامان.